السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن خالي ورځ د 2000 شلم کال د اگست میاشتې 29 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې له پښتون سندرغاړي شمالي افغان سره د مرکې ترڅنګ د هندي فلمونو په صنعت کرونا وایرس د اغېز او بیا د پښتون فولکلوري داستان ادم خان ادورخانه په اړه ځانګړي راپورونه لرو. اول خبرونه له ګلای اعظم.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې بارنو سیلابونو له وجې له سلو زیات کسان مړه شوي. نن د محرم نهمې جلوسونو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته شوي او په واشنگټن کې په زرګونو مظاهرچیانو د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه وایي د سخت بارانونو او سیلابونو له وجې د کراچۍ ښار په ګډون د صوبې نورو برخو کې اتیا کسان مړه شوي دي. مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې خبرونه ته ویل په ښار کې بارانونو ډیر مالی زیان هم اړولی او وسلویخت کسان د بارانونو او سیلابونو سره تړلې پیښو کې مړه شوي دي. د سند اعلی وزیر ویل چې په اګست میاشت کې تر اوسه پورې 640 ملي میټره باران شوي چې تر دې مخکې په 1913 او 1917 کال کې ورته بارانونه شوي ول. اعلی وزیر له وفاقي حکومت د مرستو غوښتنه هم وکړه. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په ټوئیټر باندې لیکلي چې ټول هیوادوال د کراچۍ درد محسوسوي او د دوی حکومت به له سند حکومت سره په سمدستي توګه د کراچۍ دریو لویو مسلو حل کولو لپاره اقدامات پورته کوي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بارانو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې شاوخوا 10 کسان مړه شوي دي. د ریسکیو 1122 چارواکو تر مخه په ورل شو کې شاوخوا شل په سوات کې، دوه په شانګله او دوه په برکوستان کې مړه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د موسمیاتو څانګه خبرداري ورکړې چې له سبا څخه په سند او لوېستان کې د بارانو د یوې بلې لړۍ پیلېدو امکان دی. نن په ټول ملک د محرم نهمې په مناسبت د تعزیه او زلجنا جلوسونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته عقیدت پیرزبانی وړاندې کول دي. علما او زاکرین به د حضرت امام حسین او د هغه ملګرو تعلیماتو باندې رڼا اچوي. د پاکستان نور برخو پر شان خیبر پختونخوا کې نن د محرم نهمې جلوسونو لپاره کک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر له دفتره پرون خپور شوي بیان کې ویل شوي چې ماتمي جلوسونو پر مهال به د کورونا وایرس مخنیوي لړ کې حکومتي لارښوونې عملي کوي. هارد ضلع کې هم په دې لړ کې انتظامات بشپړ شوي دي. هلته د ډېر اسماعیل خان مرستیال کمشنر نور عالم مسعود نن مشالړو ته ویل چې د محرم په حواله سره تر 650 پورې مجالس ترسره کیږي او په دې لړ کې ټول امنیتي ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کې به ټلیفون سرویس دوه ورځو لپاره بند وي. د بلوچستان د خبرونو اتحادیه د اګست 28 د شهدا صحافت بلوچستان په یاد کې د تورې ورځ په توګه لمانځلې ده. په دې ترڅ کې تیر مازیګر د بلوچستان یونین آف جرنالست د سوري لاندې د کوټه پرېس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرې ته د وینا پر وخت د خبرونو اتحادیه مشرانو ویل چې په تیرو شلو کلونو کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ټول 40 خبریالان وژل شوي چې په دې کې شپږ ویش خبریالان په هدفي بریدونو کې په نښه شوي دي. خو تر اوسه په دوی کې د یو قاتل هم نه دی نیول شوی او نه د تورونو کسانو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغو پیښو پلټنې وکړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي لکه چیوانی ویلي چې د خبریالانو د ځپل شوو کورنیو سره نه یوازې مالي مرستې کیږي بلکې د دوی ماشومانو ته د وړیا تعلیم بندوبست هم کړی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته شوي 2,03,320 کسان رغېدلی دي. د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس 6,2,40 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 319 نوي مثبتې قضیې ثبت شوي او یو تن مړ شوی دی. په هیواد کې د کورونا وایرس یوازې 8,000 کیسونه پاتې شوي دي. او روسي خبر په داسې حال کې چې امریکا د نسلي نابرابرۍ د ستونزې سره مخ ته په واشنگټن کې په زرګونو مظاهرچیانو د پولیسو او انصاف په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا مظاهرچیان پرون د لینکن د یادګار مخې ته راټول شوي وو. دا هغه یادګار دی کوم مخې ته چې د 1963 د اګست 28 مارټن لوتر کینګ واشنگټن ته خپل تاریخي مارچ او وینا زما یو خوب دی کړې وه. دا د مشال اړې خبرونه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس تاسو ته د پښتون سندرغاړي شمالي افغان سره خبرې دروو. په دې مرکه کې به د شمالي افغان د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه واورئ. تر څنګ یې د نوموړي سو سندرې هم اورئ چې د مرکې پر مهال یې له ساز سره زمزمه کړې دي. زموږ همکار ساکه میری ورسره خبرې کړې. راسئ چې واورو.
شمالي افغان صاحب، سلامونه مې قبول کړه او ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
وعلیکم السلام، خوشاله اوسې ژوندې اوسې، ډېره زیاته مننه ستاسو نه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله اوسې. اول خو راته دا ووایه چې صحت مو څنګه ده په دې کرونا ماحول کې؟
نو بس کرونا ماحول کې خو بس هغه مونږ خپل هسي دي، زموږ د منوندانو خو بیا داسې وي چې لږ سخت سره سر دي، خو نور خیر خیرت دی، الله خیر کړی دی. بس او زیاتره عوام چې زموږ دلته کوم دی هغه خو هم کیسونه شته دي او روان دي دا حالت، خو الله دې خیر کې بس ځان به بچ ساتونو، او څوک چې کاشن کینو هغه بچ ساتي ځان.
بس دینه خو یګانه لارم دا چې سړی ته ځان ساتي او لګ تدابیر چې کوم ضروری دی هغه دی وکړي. خدای ته وای چې شمالي افغان صاحب، چې تاسو چیرته ژوند کوئ؟
زه په خپل باندې په ټورنټو کناډا کې ژوند کوم، او زه د خپل پلار سره اوسېږم. زما فامیل په کناډا کې د ټورنټو کې مونږ ټول اوسېږو.
څومره وخت نه په کناډا کې ژوند کوئ تاسو؟
زه یو لس کلن وم چې زه د پېښور نه لاړم، او تقریبا اوس خو شپاړس کاله برابر شو چې زه په کناډا کې ژوند کوم.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو پېښور ته په کوم هنري سفر تللی یې که څنګه؟
پېښور ته زه چې راغلم نو هنري سفرونو لپاره هم راغلم. زه کابل ته اول راغلم، بیا کابل نه ډایرکټ پېښور ته راغلم. دلته څه کانسرټونه زموږ پروګرامونه وو، څه نورې خبرې وې، نو هغه خو سرته ونه رسېدل. په دې چې د کرونا په کې راغله منځ کې، نو زیاتره پاتې شو، زیاتره ونه شو، نو د دې د وجه بس همدلته پاتې شوم. لاکډاون د وجه همدلته پاتې شوم.
نو پېښور کې خو ډېر ښه سټوډیو ګانې هم شته، سنوي سندري داسې شایان مو ریکارډ کړل کنه تر اوسه؟
بالکل، ما ډېرې هڅې وکړې. زما تقریبا ټوټل اته سندري ما ریکارډ کړلې ډیفرنٹ سټوډیو ګانو کې، چې ارشد علي سټوډیو کې ریکارډ کړل، دانیال ارمان سره مې ریکارډ کړلې، بیا یمی سره یو څو ټپې زما چې هغه خواهش کړو زمونږ ملګرو چې دغه ټپې هم تاسو ریکارډ کړي، غزل خو وي، بیا دا غزل او ټپې شوې او نورې سندرې شوې، دا به ټول انشاءالله ورو ریلیز کېږي د دې لاکډاون د دې حالات سره چې دا لږ غونتې سم شي، نو دغه ټولې سندرې به ټولې مینهوالو ته مخامخ شي او ریلیز به شي.
شمالی افغان، ما ستاسو په معرفت کې ویل چې شمالی افغان ماشاءالله ډېر یو با استعداد ځوان دی، البته د موسیقي په ډګر کې ډېر کم وخت کېږي چې قدم یې خې، البته په رسمي توګه. نو کدا تاسو واضح کړئ چې څومره وخت مو کېږي چې موسیقي ډګر ته راغلی یې؟
د موسیقي ډګر ته خو صرف ما زه چې ماشوم ما څه تقریبا اووه اته کلنو ما دینه هم ورکوټه زه فکر کوم شم واته نه شپږ اووه کلنو ما چې زمونږ کور کې خو زما والد صاحب استاد شاولی افغان، نو ټول ارڅه میوزیک ارڅه اویلیبل کور کې و، لاګانه د میوزیک وی انسټرومنټس دا شان وټول. نو زه د ډیر ماشوم توب نه د میوزیک سره ډیر لوی مینه وزم. ها، بیا دا رو چې مونږ کناډا ته ترانسفر کیدلو، هلته سپانسر شو، مونږ پلان مونږ وختلو، نو هلته بیا دا تقریبا سل یو لس کله زما عمر یو لس کله مزه چې دا غي نه ما د میوزیک کلاسیکل بیس شروع ک د کلاسیکل میوزیک نه می شروع کړم، دا سی تر اوسه پورې پکې لګې موډي روم ورو شو.
همدغه زه هم ما سره هم دغه سوالو چې ستاسو په سندرو کې ډیر زیاتر یعنی کلاسیک رنگ دی کنه، او ماشاءالله هغه کوم غمکونه او مورکیانی چې تاسو وای دا ارسړی کولای هم نشي، نو تاسو چا نه زده کړې؟ ځکه شاولی استاد خو خپل یو اکیډمي ده، خو بیا هم تاسو چا نه زده کړې؟
ما چې څکل زه پوه شوم صاحب چې راستہ او چپ لاسته ته وي، دغه څه چې مطلب پلار سره چې میرا لوی ظلم سره صرف او صرف د پلار نه مې زده کړه کړې دي، صرف او صرف مې د پلار نه راګنیانې درپچ شو، خیال شو، کلاسیکل میوزیک، غزل، دا ټول رنگونه ټول مې د پلار نه زده کړی.
واقعیت هم ځکه چې نن سبا هر یو نوی سندرغاړی راځي، نو چې غواړي چې ځان له ښه سندرغاړی معرفي کړي، نو اول د شاولي استاد یو سندره زمزمه کړي چې خلکو ته وکړي چې ګنې زه سندرغاړی یم. زه هم یو د غټو مینهوالو څخه یم، بلکې زه هم د ستاسو د ګرانې شاګرد یم. په هر حال تاسې دغه کوم ګمکونه چې وایي، دغه قانونه چې وایي، او دغه پلټې چې ورته وایي، دغه دا یعنی د ریهرسل نه بغیر نه کیږي، نو تاسې د ورځې څومره ریهرسل کوئ؟
اوله خو دغه خبره چې دا د ریهرسل نه بغیر ستاسو خبره ډېره ښه وه چې دا نه کیږي بالکل. دې دپاره خپل فارمولې وي، خپل چلت وي، خپل ګمکونه وي، د سینې ګمک وي، د ستوني ګمک وي، نو دا بغیر د ریهرسل نه نه کیږي. زه په خپله باندې چې کله زه د میوزیک د سنګینګ دا د ګایکۍ دنیا ته را داخل شوم، نو ما به اوله کې ریهرسل دومره ډېر نه کوم، ماشوم ما صرف به مې زده کړه ډېره کوله، شعر دا راګ دغه راګ دی، دا دې ټاټ راګ دی، دا دغسې ګمکون، دا دغسې خیال دی. بیا چې کله لگ لگ حکیم شوم به چیر خپل ریسل په خپل باندې ما وړلې شو چې خپل ریسل کوم. بیا نو د ورځې دو غنټې، یو غنټه، بعضی وخت کې سلور غنټې شي، بعضی وخت کې خود سي چې ریسل کوم کوم کې نه ملګه دمو واخلم، بیا ریسل کوم کې دمو واخلم. بیا نو تقریبا دوه شپږ غنټو ته ورسیږي، نو دغه سي ډیپند کوي.
والله فرین زکه خو هغه ماشاءالله دغه سي استعداد هم لري، زکه چې مونږ هم دغه ورکوټه هنرمند يم، ز خپل هم او زه هم موزیک ډیر ګوته وام، خو دغه شي نه ما په دې څو کلونو کې کنه آسان کار نه دی.
تاسو ما غوړېدل
یعنی زه تاسو ټول ورونه پیژنم. ماشاءالله زرولی افغان ډیر ښکلی هنرمند دی، همداسې ستاسې مشر ور زر ممتاز ولی هغه هم ډیر ښه سندرغاړی دی. بلور خو مو شوکت دی، شوکت هم ډیر ښه هنرمند دی، البته رباب غږی. نو تاسې خو لا اوس هم ځوان یې شمالي افغان، تاسې تعلیم هم کوئ ورسره کنه؟ تعلیم مو سرته رسولی؟
بالکل صاحب، ما های سکول گریجویٹ شوم، مزما ما چې الترا لوی دلم نو پبلک سکول های سکول، بیا دغه نه بعد کالج ته لاړم. د کالج ان شاء الله دوه کال پاتې دي، چې دا دوه کال کمپلیټ شونه غزما ډیپلوما به کمپلیټ شي دا د سوشل ورکینګ. نو د سوشل ورکینګ د پاره بیا ډیفرنٹ سټډیز ویچ از سوشیالوجي وی انتروپولوجي او دا ټول پکې وی، دا ډیفرنٹ فیلډز دی، دا ټول سټډی کې هیومن سټډی شو، هیومن بیهیویر شو، دا ټول. نو سوشل ورکینګ ته ان شاء الله دا به پوره کیږي زما دوه کال بعد، ان شاء الله دوه درې کال بعد مکس.
ډیره خبره ده، خدای دې په خطوګه په سر ته ورسی. زه ډیر خوشاله يم ځکه چې تاسو غوندې ځوانان، تعلیم یافته ځوانان د موسیقۍ ته راځي، نو هم موسیقی ډیر ښه زده کړی او ماشاءالله تعلیم یافته مینو. د موسیقی راتلونکي، خصوصا د پښتو موسیقی راتلونکي ماته ډیر ځلانده ښکاري. شمالي افغان تاسو لکه څنګه چې ویل چې کاناډا کې ډیر وخت نه ژوند کوي، شپاړس کاله کې، نو حتما ماشاءالله انګلیسي خو به مو ډیر ښه زده کړی. چیرته مو د انګلیسي سندرې ویلو کوشش کړی؟
د انګلیسي سندرو هڅه زما فکر کې یو وخت کې دا کوشش و چې د غنی خان صاحب یو کتاب و چې انګلیش ته ترانسلیټ شو، انګلیش کې پښتو انګلیش ته ترانسلیټ کړي. ما په دې باندې فوکس یو وخت و چې دا انګلیش دل غیدی اشاری دین دا انګلیش کې مونږ وې ډېر خسته معنا یې لرودله، په انګلیش کې ترانسلیټ هم شو. خو ما په خپل زیاتره چې زه په سکول کې وم، های سکول کې وم، نور څه کلاسونه د پیانو به مې اغستل، نو ما غږولې دي او څه داسې کوشش مې نه دی کړی چې د انګلیش سندرې څه ټرای وکړم.
زه خو وایم چې یو ټرای وکړه، چې تقریبا پښتانه خو دې په ټول نړۍ کې پیژني چې انټرنیشنلی د خیر شهرت وباسي.
انشاءالله انشاءالله دغه د غنی خان سه پورتفی چې په انګلیش کې دغه زما کوشش دی چې په انګلیش کې دغه وایم.
ډیره ښه خبره به وي. نو شمالي افغان خبرې خو خوند کوي. تاسو ربالته ارمونیا هم پراته وي، نو مینوال به دې اوس په تمه چې شمالي افغان به مونږ ته یو زمزمه کوي، نو که یو زمزمه وکړي خوند به وکړي.
بالکل به انشاءالله.
یا الٰہی راول ہے
جانا راول او سوم د هجرالم بو او سوم د هجرالم بو شي بي زبار راول يا الهي راول يو ظلم جانا راول او سوم د هجرالم بو from the hijran bushi bidbaran rawale ya ilahi rawale yo zulm jana rawale zrana chim yo si da ghamu nau dardu natu غلار چرتا تگے کاروان راولے او سوند ہجران لمبو او سوند ہجران لمبو شیبی دوباران راولے یا الہی راولے کو یو ظلم جانا راولے
واہ 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 والا سڑی زڑ زنگ لری کوي ماشاء الله خدای دې نور هم استعداد لا دین وزلوا تاسو شمالي افغان صاحب سمو د مخ کې تاسو کوک سټوډیو ته هم لاړی چې یعنی په وخت سره هم هغه یو ډیر غټ سټیج دی الته ډیر نومیالي هنرمندانو سندره ویلې دا هم دی ویاړ خبره ده چې تاسو الته تلی وی نو دغه ته څنګه ورسید او چا بوتلې تاسو څنګه دعوت شوې دغه قصه کراته لګو
دا غوړې یو جالب قصه دغه وسب چې په لندن کې مزه خپل والد صاحب سره ومه نو هغه ما نه دغه خوښ کړ چې راځه چې نن د استاد ناشنا صاحب خواته زو او کی بنو هغه ته زمزمه وکا نو مال ټیک ته او ورزل مم ډیر زیات مال خو پلار ناشته بل ناشنا صاحب ته وسوک زمزمه کوي دا خو ډیر سخت کار دی بیا غلطه چې کینستلو نو ناشنا صاحب د ما اجازه ته وخته بیا که خیال م کړی په یوټیوب باندې ویډیوګان شته چې یو کې یاد پیا کی آیم ویل دا بل کړم ستی دی به انګار د ډیر خلکو یار دغه دوا آیټمونو چې ما زمزمه کړو دغه یوټیوب نه بیا دومره وخوریدل چې زمونږ په اسلام آباد کې څو ملګري وو چې هغې زما د پلار سره ډیر مخکې نه پیژندل نو هغې دغه ویډیو لیږلې وه د پروډیوسر ته چې دغه یو لیک دی پښتونه لیک دی دغه زمزمې کوي وایي ګور دا اوس جنریشن سنګر دی نو بیا دغه زمزمه چې پروډیوسر اورېدلې وه نو هغې ویل چې دا زمونږ سیزن 12 کې باید چې راشي او دا ګانه وکړي نو بیا دغه نه دغه سلسله شروع شو ما سره کانټاکټ وکړلو بیا دغه کانټاکټ کې مونږ خبرې وکړې نو دغه سیده سلسله جوړ شو بیا زه کوک سټوډیو ته لاړم او په نوم د مرم مرم سندره په کې ویله او ډیر ښه خوند دی وکړ او ډیر ښه ایکسپیرینس زما ده پاره
وخت هم ډیر خوند دی وکړ تاسو هلته په مجموع کې څو سندرې ویل په کوک سټوډیو کې
نو دغه کوک سټوډیو کې ما صرف دغه یو مرم مرم سندره ویلې و
دغه مرم مرم خو یو خبره زه باید وکم که زه غلط نو تاسو به سم کې چې دغه مرم مرم سندره اول فارسی بڼه احمد ظاهر ویلو چې زم زم پناوه و بیا فکر کوم چې پښتو بڼه استاد رحیم غمزاده ویلو کڅنګه
بالکل هم داسې و چې دغه سندره اول په کابل کې ویلې شو او دا د نینواز کمپوز استاد نینواز صاحب بیا دا مهوش اول ویلې وه بیا احمد ظاهر صاحب ویله بیا نورو خلکو هم ویله بیا رحیم غمزاده صاحب په پښتو کې دا جوړه کړه په پښتو کې شعر ورته ولیکلو بیا په پښتو کې چې شعر ولیکلو بیا مې پلار په پېښور کې ویله
نو د خلکو هغه نه پس د خلکو څنګه فیډبک و یعنی د خلکو نه چې څومره توقع ولرلو هماغه مرې وستایلې ونه زولې ک څنګه
نو خدای دې زمونږ پښتانه او بیا زمونږ افغانان چې څوک دی ټول نړۍ کې ټول دې خدای آباد لري بیا دغه بیرون دنیا چې څومره ونه دا غي ډیره خوښه شو څومره چې زه فکر کوم چې د بیرون دنیا لکه څنګه چې انډیا شو، بنگلاديش شو، بیا په داسې سیمه کې امریکا شو او کاناډا شو، دغه نور خلک چې څومره فورن سندرې چې ویلې چا مطلب هغه د بلې دنیا لینگویج چې چا ویلې دا هغه ډیره خوښه شوه دا سندره. او زمونږ د پښتنو چې کوم ایکسپیکټیشن وو چې یاره دا به یو غزل ویلی شوی وی یا یو درون کلام ویلی شوی وی، هغې هم خوښه کړه خو دومره نه چې څومره د بیرون خلکو خوښه کړه. نو د بیرون خلکو خوښه ډېره وه، حالا چې زمونږ دغه زیاتره پښتانه چې څومره ډېرو زیاتو هغې خوښه په دې شو چې دا بربرم خو یوه سمپل سندره ده، خو په دې کې مونږ اول چې شروع کېدلی یو تانم پکې ویلی وو، یو روبۍ وه پکې د خاطر صاحب، نو دغه سره دغه رنګ را جمع و لږ بیا هم نو د خلکو ډېره خوښه شوه.
شمالی افغان صاحب د استاد شاولی ډیر مو ذکر وکړو، دا راته وایي چې اوس صحت څنګه ده؟ انشاء الله چې د کورونا او دغه مرضونو نه به په امان کې وي. موسیقي کوي نن سبا کنه؟
پلار خو مې داسې دی چې ما ورته کله کله ویلي چې ابا چې دغه میوزیک څنګه داسې مخکې نه وړي لکه څنګه چې مخکې کوو، ما ته به ویل چې یاره اوس زه په راحت کې پروت یم او بس ما چې څومره هڅې وکړې څومره کوششونه وو هغه وخت تیده روانو او روان دی، نو اوس داسې دی چې هغه په خپل ځای کې دغه دینی دنیا چې کومه ده دغه یې ښکله کړې ده او بس هماغې سره په دومره انوالو وي په خپل د قرآن او په خپل د منځونو کې چې دومره ټایم ورسره نه میلاویږي چې هغه د موسیقۍ ته اوس دومره مخه وکړي. خو بیا هم چې څوک ته خواهش وکړي نو د زړه نه هغه خپل میوزیک ورته پیش کوي، نو اوس هم کوي میوزیک کوي بالکل کوي.
دا ځکه بعضې هنرمندان داسې زمونږ په لر و بر کې شته چې هغه ایورګرین یا سدابهار چې ورته وایي هغه چې څومره هم زړیږي هغومره نورې خوند زیاتیږي، لکه د احمد ظاهر استاد، لکه د ولمیر استاد، د شاولی استاد، خیال محمد استاد، دا هغه استادان دي چې دوی د دې آواز نه زړښ لري او نه بورینګ لري، انشاءالله چې تر ابده پورې به خلک اوري. بهرحال استاد شاولی خو د یو ښه هنرمند سره سره یو ښه هارمونیم پلیر هم دی. آیا تاسې هم هارمونیم همداسې زده کړی که څنګه تاسې
خبر زما د پلار د ونې دا سوره دومره لوی دی چې د هغې د لندې څومره هم کوشش مونږ وکړو د هغې په نوم یادیږو خو هسې نه دی. نو هارمونیم ته ما ډېرې زده کړې ده او زما ډېره خوښیږي هارمونیم چې څنګه پلار غږی، نو خپل کوشش کوم خو هسې خو نشم غږوی هسې نه کېږي.
یو پوښتنه به درنه شخصي وکړم چې ماشاءالله که څه هم تاسې اوس لا هم ځوانې خو بیا هم واده خو به مو نه کړې تر اوسه؟
نه صاحب، زما واده نه دی شوی، زه تر اوسه پورې لا انګلیش کې وایي چې زه سنګل یم، واده مې نه دی شوی.
لا خو ډېر اوږد سفر درته پروت دی، ځکه چې زه پوهېږم چې تاسې نه اوس د خلکو توقع ډېره زیاته شوې ده او باید هم د دوی دغه توقع پوره شي. نو شمالي افغان صاحب زمونږ مرکه خو تاسې سره خوندوره روانه ده او ډېر خوند کوي چې څومره هم در سره خبرې کوو، که بیا هم په پای کې داسې یو ښکلې سندره د خپلو مینهوالو ته زمزمه کوي نو ټول به ترې خوند واخلي.
بالکل صاحب. زغل شدا زبران کو بلالا واہ زغل شدا زبران کو بلالا ہغل تل رے اوچا بیا بمڑو تشمر شرمر دشر گور لار مگ مستان شرمر او دزر گلل میں تم دے باند
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ډیر خسته مو زمزمہ کو دا ما د یو شخصي تلویزیون کې تاسو ویلو په کابل کې ډیر می خوښ شوی ولته می هم زرولی افغان هم در سره په وخت چې ډیر خپل کمپوز
او ډیر کلام د پیر محمد کاروان صاحب زما ډیر خپل خو دا کمپوز می پلار کړو مداغه په یاد سره
ډیر زبردست دومره خپل کمپوز دی چې سړی وای چې هم د سیاو رومه
نو
شمالي افغان تاسو خو ما خو لکه څنګه چې ویل چې ماشاءالله اوس هم لا ځواني او دغه سوالونه ما سره خټ ډیر دی خو دا با ان شاء الله ول اخرنی اولنی او اخرنی مصیبه نوی مرکبه نوی نور به هم سره کو ک په پای کې تاسو خپل مینوالو نڅ غختنه لری یا ورته کوم میسج لری نو موږ په خدمت کې مهرباني وکړي
زما دغه میسج خو بس سنوی دمر په میسج کې وی چې زه د خپل مینوالو نو بس دغه یو غلرم چې په د کورونا په وخت کې دیو کې چې لږه د ډیسټنس یو بل سره ساتي چې دغه دنیا او دغه خلک بیرته رانی وي شي بیرته د خیر ان شاء الله خیر ورځ راشي او بس دومره وایل مې دي چې هر چیرته پښتانه دي افغانان دي زما اوریدونکي دي خدای دې ټول ژوند لري خدای دې ټول ته عمر ورکي بس دومره دیو کې چې زمونږ دي عزت وکي او مونږ به ان شاء الله په میوزیک د میوزیک په لار او د هنر په لار دي ته هم نوي نوي کلامونه نوي کمپوزونه نوي سندرې پېښ کو او بس چې په خې عزت سره اندغه دور تیر شي او په عزت سره مونږ ته دعا وکي او دغه دغه میسج مې ده بس نور زما سره میسج خو نشته بس الله دې وکړي چې ټول خلک مونږ ناراضي وي او مونږ خو د خلکو ناراضي وو ان شاء الله چې دغه سلسله به همدغه سره روان وي نو ټول ته بس مونږ دعا کوو مونږ ته خلک دعا وکړي
ډېر غوره خبرې مو وکړې ډېر غوره خبرې مې وکړې ان شاء الله چې خدای دې وکړي چې همدغه سي وکړي نو شمالي افغان ز بیا هم تاسو نه نړۍ مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړو تاسو ته لا بریا غواړم همداسې زلدلې وسی کور مو ودان
ډیر من خوشاله اوسې تاسو نه هم ډیر زیات مننه
خطرمنو دوستانو دا و زمنګ نننۍ بندر تر هغه چې د یو بل بندر سره ستاسو خدمت کې حاضرېږم اجازه درنه غواړم د خدای پامان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د هند فلمی نړۍ بالیوډ هم د کورونا له وجې ځپل شوی او ډیری اداکاران په دې وایرس اخته شوي چې ځینې بیرته ښه شوي دي هند له امریکا او برازیل نه پس درېم هېواد دی چې کورونا زیات ځپلی په داسې کې د اداکارانو فلم جوړونکو او وړاندې کوونکو کار یې هم خراب کړی دی اوس د فلمی صنعت سره تړلي کسان هڅه کوي چې یو واری بیا کارونه پیل کړي نجیب عامر د فرانس خبری ایجنس او نورو نړیوالو رسنیو د رپورټونو په بنسټ په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی رپورټ د امیتا بچن دی او ټلویزیونی پروګرام په حق پیلېږي
اب آگے بڑھتے ہیں فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا کوشچن آنے والا ہے آپ کے سامنے کنٹسٹنٹس ریڈی یہ رہا آپ کا فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا پرشن آپ کے اسکرین کے اوپر سب سے کم سے شروع کرتے
ہیں. وتل ہندی فلم ستورے امیتاب بچن دا کورونا وبا د ټول بن نپس یو وار بیا د خپل مشهور تلویزیونی پروگرام کون بنے گا کروڑپتی تا رستنیگی. هند چې د نړۍ د هغو هیوادونو د سر قطار کې ولاړ دی کوم چې تر ټولو زیات کورونا ځپلي، په تیرو څو میاشتو کې د ژوند د نورو څانګو تر څنګ پر فلمی صنعت هم بندیزونه لګولي وو. په خپل امیتاب بچن او د کورنۍ څو نور غړي هم په دې وایرس اخته شوي وو، خو اوس هغوی ټول بیرته ښه شوي دي. هند روان کال په مارچ میاشت کې په فلم او ټلویزیون بندیزونه لګولي وو، خو بیا په جون میاشت کې د ځینو محدودیتونو او شرطونو سره د شوټینګ اجازه ورکړې وه. په دغو محدودیتونو کې دا خبره هم شامله وه چې هغو اکټرانو ته د کار اجازه نشته چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي. د امیتاب بچن عمر 70 کاله دی، نو هغه ته لا هم تر هغې اجازه نه وه چې یو وار بیا په سکرین راشي. خو بیا وروسته په روانه میاشت کې د هند یو عدالت د عمر د محدودیت شرط ختم کړ. خو عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي د سټوډیو د کار وسایل باید د وایرس ضد سپرې سره پاک کړل شي تر څو چې ممکنه وي ماسکونه دې واچول شي او ټولنیز واټن دې هم وساتل شي. خو په ځینو ایالتونو کې بندیزونه لا هم په خپل زړه حالت کې دي. په دغو ایالتونو کې مهاراشټرا هم شامل دی چې ممبئی او ناګپوري مرکزونه دي. د هندي فلمی نړۍ زیات کارونه هم په ممبئی کې ترسره کیږي. اوس چې حکومت په فلمونو او تلویزیون لګول شوي بندیزونه نرم کړي، نو اداکاران، سندرغاړي او دوی ته ورته نور کسان ورو ورو کار ته ستنېږي، او بې له شکه امیتاب بچن هم بیرته کار ته ستون شوی دی.
اب دیکھیں کن کن لوگوں نے اسی کرم میں صحیح اتر دیا ہے. سبھی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے تیز جواب کس کا ہے؟ سشیل کمار. اوہو، بدھائی بدھائی، بہت 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 بہت. آئیے ہورا چلتے وہاں اور کھیلیں گے کون بنے گا.
خو د مهاراشټرا ایالت ویان د فرانسې خبری اجانس ته ویلي هغوی په احتیاط ګامونه اخلي، حالات به ساري او د هغې په رڼا کې به پرېکړې کوي. امیتاب بچن له تیرو 20 کلونو راهیسې کون بنېګا کروڑپتی خپرونه پر مخ وړي، خو اوس چې هغه کار ته ستون شوی د پروګرام سټایل به هغه پخوانی نه وي. اوس به د هغه مخې ته ګډونوال او نندارچیان نه وي ناست. امیتاب بچن چې د جولای میاشتې ټوله په روغتون کې تیره کړې، تازه تازه یې پر انسټاګرام خپل انځور خپور کړی چې په کې لیدل کېږي. نوموړي ماسک او شنه کالي اغوستي او د شوټینګ ټول عمله هم په شنو ځانګړو کالیو او ماسکونو کې خپل کار پر مخ وړي. هغه پر انسټاګرام لیکلي، بیا کار ته د ستنېدو وخت راغلی، خو په شنو حفاظتي کالیو کې. د هند مهاراشټرا ایالت د فلم او تلویزیون لپاره د ډرامو او فلمونو تولیدونکو ته ویلي د دې لپاره چې د کورونا وایرس خپور نشي، هغوی دې په فلمونو کې د سوک سپیړې او ډلهیزو ګډاګانو صحنې نه ریکارډ کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې هندي فلمونه د همدې صحنو لپاره شهرت لري. همدارنګه فلم جوړونکو ته دا هم ویل شوی چې د کورونا د مخنیوي لپاره د هڅه وکړي چې د اداکارانو ترمنځ ټولنیز واټن وساتي. د ښکلولو او غاړې ورکولو صحنې دې هم نثبتوي. په دې توګه به هندي فلمونه د اتیایي مې لسیزې فلمونو په شان شي چې د فلمي سندرې د ګډا پر مهال چې به د فلم د هلک او جنۍ ترمنځ رومانوي شیبه ریکارډ کېده، نو کیمرا به د ګلونو په بوټي فوکس شوه او وبښودل شول چې دوه ګلونه یو بل سره غاړه غړی دي. د ممبئی چارواکو فلم جوړونکو باندې دا شرط هم ایښی چې د شوټینګ عملی ته به د صحت او ژوند بیمه ورکوي او د فلم په سیټ په هر وخت ډاکټر، نرس او امبولانس موجود وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نړۍ د نورو قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانی هم دی چې له نن نه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او که نه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاهین بنیری دا ځانګړی رپورټ اورو چې د ادم خان درخانه په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت ته خدای دې نوم دې درخانه د محبت ته منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفایي کې.
ما بے وفا مګر ادم خان زه یو پښتنه جنې او پښتنه جنې په پړی تړلې غوا په شان دي چې هرڅه کتې شي هرڅه دې شو په خلو سره دې شي ویلې. زما پلان په خپله خوښه
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکړي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انسانی جذبو او خوبونو د قربانې سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشا په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېدا او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو وګده مدرا مستکیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنز په تربګنې او توتريخوالي تمامېږي. ادم خان په مات زړه د وطن پر خودو ته اړکیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیما مصری بانډا کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کړي. دا داستان وقت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړي دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې عیسوي سره خبرې په دلته ځینې څېړنکارو دا خیال لري چې دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونی ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به یې تړل. هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېده. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالے راغلي دي، چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې، یو زموږ ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې موږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې بیا موږ ته د هنري جاج راوتی د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې، دغه په مقدمه کې هم دغه کړی ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یوه تویزه کې چې کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده نو هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښورې، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرق و جیمس فیلډ بلو مارټ، دا په فرست کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حوالے راوړي دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي و د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر و برهان نومیو، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب و تاسو ته معلومه ده د پښتو پښتونخوا د شعر هار و بهار، هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال و سید ابو علی شاه، د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ و الفنستن نوم یو، هغه یو کتاب دی د ری کاونټ آف کابل، د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهوره ده او یا د پښتنو کې څومره خوښیږي، په دې حواله هغه په دې ری کاونټ آف کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې څوک وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي؟ په دې اړه ښاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدری د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدری د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي، خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسېدلې ده او د دغه عاشقان و ادیره اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیماب وایي چې دا داستان وړومبی د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی و.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مثنوي ادم درخانه لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی دا د یوسفزو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا د صدر خان خټک مور دا یوسفزی وه، د حمزه خان بایزي خور وه. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مثنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله، میروب د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کیدی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د د مخی چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسفزو خوره یې، نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اولم بنې ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو د هغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بله دا ده چې د هغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې وي، هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلې وي، او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسه مارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره له ځانه سیوځای کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو د واقعیت سوال نرا ولاڑی گی. پا بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره ژوند کوي، د هغې ټولنیزې غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نه وي راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وه یا ټولنیز نفسیاتو، تدې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده، او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل بم او جوړېدل بم، او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل څه نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره گډی اوم شوی، نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونه سو، نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته، او دې باندې دا سوالم نه راوړي ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته به ځای ښکاري.
په برېټانیا کې میش د ملکند سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانې په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکند نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلې شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه اغه له خلک اهمیت ورکي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو، د خزه او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندی وو، نور خو څه سافت زینو، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی، نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو، او اگر رباب سیو اغا دغه نرمه ایسه د ژوند اغا درخانه زلو گٹو او اغا دا اغی اغا تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج همو د قبیلی سماج نه دا زمونږ دا ټولنه چې و دا وته و جاګیردارې طرف ته هم وته و نو په اغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په اغه بندیزونو کې دی خپل لارښت دا د ادم خان درخانه یا هر کیسا سن سکیسې خو اغه بیا اغه کې چې بیا اغه لټری اگزیجریشن چې کم شي توي نو دغه سه اغه بیا اغه مبالغه راشي او اغه په مخ کې لاړ شي نو اغه کې بیا نور نور داسې کیسې چې اغه باز وخت کې د ټولنې یا د اغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي اغه اغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسې او دار رواني او دا کیسه خلکو ته دا اغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د اغه کیسه کوي
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سره اختیار لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانه خوې موجوده وي په دغه اړه د ملکند پلې کلی او سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعری کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موږ وایي داسې سیادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي د مونږ دا قصه اورو چې دلته راشته دی اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کیږي زما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل دغه تر څه دسه زیونی چې څوک زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته دی نه دغه دغه څه قبر شته یا د څه نخې نه خانی نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه خلکو ته یاد ده دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی د پښتو کې روت ویل کیږي روت دلته ځانته یو آبشار او یو چړ دی او دا د کلی د اوبو واحد د غری سورس زګه د غریز علاقه ده نو دلته کې بس دغه روت د خلک تل همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځنه به خلکو دې هر قسم د اوبو دا کونو ټول کله بدل تراتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم د کلی کې و دلته به تل راتلا نو ویل کیږي چې ادم خان ها یاد چانا اورېدلی خو خوشې و د کلی د خان د لور تذکرې مون په اوجره جمعات کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکه دا زه دي سيو عموما زمون په کلی کې وسم چې خلک ربا وای نو یا ته د غر لمنې ته زیو یاد سین غاړي لزی نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه د بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان په دغه د ریګټ ته خطلو او رباب به وو دا نږدې دی وتر اکلې دی ګټتا اورې دی کی نو هغه چا د درخانه چې دلته راغلی و خو چون کې هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دوه سره کې او دین نږدې دی وتر څخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دی روت طرف ته خطا او دی تلو نو په منس کې دا غټ غټ راغې د دې نه مخ کې غر ته خطل ګران دی ما پرم خپل بیا کوشش وکړو او په سپلو کې خو بیخي نشم خطه وای لیکي دا چې هغه په ځل او خواهش راغی چې سدی سي ثواب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د دې ښایست او زوینم نو ویل چې دا ګټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه غچ دې نو درخانه ولیده نو زه پرون په خپل باغځي کې ودرېدم ما غځي دوباره چک کوم مرګر دوه راشه ما سره دوه مرګر ته ما غځي کې هغه وبدي کوم ته چې درخانه راغلی دلته با ادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سرنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایی چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دی خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بیقراری ډیره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نورو سیړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي
مصری بانډ یو کلی دی پاغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي اول تک بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغې باندې چې دینو باقی د سکتبه هم لګې دلی وي خپاغه قبرونه او د ادم خان درخانه بیا هغه د طالبانو دور چې کوم و هغې کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړي دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي. نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.